د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په هلمند ولایت کې په یو بانک باندې د طالبانو په برید کې لس تنه وژل شوی دي. د کونړ ولایت د دنګام پولیسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده او د پاکستان د پاوس لوی درسیز او د آی اس آی مشر کابل ته تللی دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شولې. په دې لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه کې به لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه تازه خبرونه او دغه نو وروسته رپورټونه هم وبرې. خو ته هر څه د مخه بشپړ خبرونه زه اشق الله رحیم زوی او سید سلمان شاه وایو.
وسلوالو سړو چې د طالبانو ګمان پرې کېده د هلمند په ولایت کې په یو بانک باندې حمله کړې ده. د ملکی وګړو او پولیسو په شمول لس کسان وژل او څوارلس کسان زخمیان شوي دي. پنځه پولیس او نهه ملکی وګړي هم په زخمی شوو کسانو کې شامل دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک په څاګې باندې نن غرمه مهال څلور تنو ځانمرګي برید کړی دی چې د درېو ساعتو نخوت وروسته پای ته ورسېده. د هلمند د امنیت مرستیال محمد ویس سمیمی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي څلور کسانو دوه تنه د کابل بانک ودانۍ ته نږدې وسل چاودېدونکي مواد وچول او دوه نورې له افغان امنیتي ځواکونو سره په وسلوالو نښتو پیل وکړ. سمیمی ویل چې چاودنو وروسته دوه برید کوونکي کابل بانک ته ورننوتل او مراجعین او کارکوونکي په نښه کړل. هغه وویل
کابل بانک مې نمائندگی چې ده پر دې باندې تاجمی حمله وکړله چې څلور نفر انتحاریانو په دې کې یو نفر خپل ځان انتحار کړي او درې نفر بانک ته داخلیږي چې زموږ ملي اتلانو ملي پولیسو په ډېره قهرمانۍ سره په ظرف د یو نیم ساعت کې د دوی ټول هغه شوم هدفونه خنسا کړله او د دوی مخ ونیول شوله. زموږ نظامي او ملکي اړخونه شل نفر موږ زخمیان او شهیدان لرو.
طالبانو ته دغه برید مسولیت په غاړه اخیستی دی او رسنیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د هغوی د برید هدف هغه پوځیان وو چې د معاش اخیستو لپاره بانک په قطار ولاړو. ټاکل شوی ده چې امریکا او ناټو سکه له افغانستان نه د خپلو محاربوي قطعاتو زیاته برخه وباسي او طالبانو او نور مخالفو وسلوالو سره د ډیرو کلونو اوږده جنګ نه وروسته د امنیت ساتلو ذمهواري د افغانستان دولتي قواو ته ورسپاري. ناټو وایي چې د 2015 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه وروسته به په جنګ کې په مستقیمه توګه برخه نه اخلي او یوازې به د افغانستان عسکرو ته نظامي روزنه او مشورې ورکوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په باب وایي چې حکومت خپلو مخالفو وسلوالو سره خبرو ته چمتو دی خو تر اوسه هغوی سره خبرې نه دي پیل شوي. عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال د سولې د عالي شورا د یو هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په باب د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره خبرې تر اوسه نه دي شوي. ښاغلی عبدالله وویل د افغانستان دولت سیاست څرګند دی او خبرو ته چمتو دی. د هیواد اساسي قانون او د افغانستان د خلکو د هیلو او ارزوګانو په پام لرنې سره د خبرو دروازې پرانستې دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې ادارې شورا یو غړي خبری رسنیو سره په خبرو کې په نږدې ورځو کې په قطر کې د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکړی و او ویلي و چې په خبرو کې د ګډون لپاره افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت د کابل نه دوحې ته تللی دی.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري. د کونړ ولایت د دنګام پولیسوالۍ کې له څلورو ورځو را په دې خوا جګړه روانه ده. دولتي قواوې لا تر اوسه پورې د جګړې سیمې ته نه دي رسیدلې. خبری رپورټونه وایي چې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي دي او په لسګونو ښځې او ماشومان لا درکه شوي دي. د دنګام اوسیدونکي وایي چې خپلې ښځې او ماشومان تر اوسه پورې نه دي موندلې. د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې تر لسو زیات ملکي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. دوی وایي چې حکومتي ځواکونه په بیړه سیمې ته ونه رسیږي نو شاید چې زخمي شوي کسان د خپلو ټپونو له امله مړه شي. د دنګام یو قومي مشر ملک محمد زرین امریکا ته ویل حکومت فقط د خپل ودانیو ساتلو په غم کې ده. هغه ویل موږ دومره غواړو چې زمون خزي او ماشومان د روغ لمټ خوشي شي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله ویل چې له کابل نه یو تازه د مقوا اسمار ته رسیدل ده، خو د جنگ ځای ته تر اوسه پورې نه ده تللی. په دانګام د کونړ ولایت نه د دانګام ولسوالۍ استازي وږمې ساپۍ په ولسي جرګه کې خپله وینا کې وژړل او ویل د کونړ والی امریکا غږ ته ویل چې د مغژوب لپاره په اړه درست معلومات نه لري او طالبانو په بانډو کې تلاشي پیل کړې ده او ځینې کورونه سوځولي دي. نن د ولسي جرګې د ملي دفاع او کورنۍ چارو سرپرست وزیران او د ملي امنیت سرپرست رئیس یو عمومي غونډې ته د پوښتنو لپاره راغوښتل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. په داس حال کې چې د سه شنبه پرس په پیښور کې په یو خونځي د پاکستاني طالبانو د مرګانې حمله نورسته په پاکستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی دی. چارواکو وی یو لړ ځوابي اقدامات کړي دي. په حمله کې 102 شاګردان او د خونځي 9 استادان او ملازمین ووژل شول او 121 نور یې زخمی کړل. صدر اعظم نواز شریف نن د چهارشنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخه به هغه کسان ته د مرګ سزا ورکول کیږي چې د تروریزم په تور نیول شوی دي. د پاکستان حکومت په 2008 کال کې په موقتی توګه د اعدام په سزا باندې پابندي لګولې و. خغلی شریف ژمنه وکړه چې د افغانستان د پولیسو سره چیرمه به په قبایلي علاقو کې د طالبانو په خلاف پوځي عملیات دوام وکړي. پاکستانی طالبانو د پرونی برید ذمہواری قبول کړې او ویلي و چې دغه برید په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پاوز د نظامی عملیاتو په جواب کې کړی دی. لبل خو د پاکستان د پاوز لوی درسي جنرال راحیل شریف او د پاکستان د استخباراتو رئیس رضوان اختر نن کابل ته تللی دي. دواړه به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د قواو د عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل سره وګوري. د اسلام آباد نه د امریکا خبريال ایاز ګل په خپل رپورت کې وایي چې کابل ته د جنرال راحیل شریف دا سفر بالکل بې سابقه دی او شاید چې د پاکستان او افغانستان اړیکې چې اوس ښه شوي وي اوس بیرته د دواړو ملکونو ترمنځ به تشنج را پیدا شي.
دا سې معلومیږي چې په پاکستان کې د وروستي حمله په تعقیب به بیا په اړیکو کې تشنج رامنځته شي، ځکه چې پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په نتیجه کې یو ښه فضا پیدا شوی وه او دا تاثر ورکړ شو چې تشنج مخ په ختمېدو دی او اړیکې به ښې شي. مګر شاید اصل واقعیت به دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه همکاري نه و موجود لکه څنګه چې ګمان کېده.
د افغانستان په خونه جمهور رئیس حامد کرزی څو وارې پاکستان په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستانی چارواکو بیا د خبره رد کړې و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرونی حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر د پاکستان صدر اعظم ته تلیفون وکړ او خپل همدردي ورسره وښوده.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما 1.1 تریلیون یعنی څه د پاسه زر میلیارد ډالر بودیجه او بودیجه قانون منظور کړی دی. دغه بودیجه به د 2015 میلادي کال سپتمبر پورې د امریکا د فدرالي حکومت دفترونه وچلی. د روسیې د روبل نرخ د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغې یو څه لوړ شو چې مسکو ویل چې د روبل د ارزښت د کمېدو د مخنیوي په خاطر به لازم اقدامات وکړي. د روسیې د مالي وزارت وایي چې د روبل د ارزښت د دولتي پښتواني یو مقدار خارجي اثر په بازار کې وپلوري تر څو د روبل نرخ لوړ شي. د لویدیځو ملکونو د اقتصادي بندیزونو له امله د روسیې د پیسو نرخ د اثر په بازار کې زګ زیات رالوېدلې دی. نن د چهارشنبه په ورځ ارزښت د یو امریکایي ډالر په مقابل کې 15 پیسې پورته وخوت. یو امریکایي ډالر اوس په 3.2 روبلونو باندې خرڅېږي. څو ورځې مخکې دومره ارزښت راولوېده چې یو امریکایي ډالر په 10 روبلو باندې خرڅېده. د روسي روبل سکال په مجموعي توګه د لویدیځو ملکونو د اسعارو په مقابل کې تقریبا 6% ارزښت له لاسه ورکړی دی.
درنودونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو واوریدل. د ریپورټونو په برخه کې به واوري چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د جګړې څلور ورځې تیریږي خو لا هم د جګړې سیمې ته ځواکونه نه دي ورغلي. افغانستان د ملي امنیت مشر وای په کابل ښار کې 130 غیر مسؤول وسلوالې ډلې دي، او همدارنګه به ووري چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو سره د سولې خبرې به وکړي، خو تر اوسه د خبرې نه دی پیل شوي. مګم د دې تمخه دا چې د سپورت په نړۍ کې کوم خبرونه دي؟ متول عابد صاحب هم اوس سره په سټوډیو کې د تازه احوال بد دینه واخلو. عابد صاحب مهرباني
وکړئ. د افغانستان د کرکټ ټیم به روانه میاشت جنوري کې د عربي اماراتو یو سفر بیا کوي. دا ځل سفر کې به دوی څلور مهمې لوبې ولري چې هغې دپاره د دوه لوبو تاریخونه نن اعلان شول، چې یوه د جنوري 10 نیټه ده د آیرلینډ ټیم سره به کوي، او بیا د همدغه میاشتې په 10 نیټه د جنوري په 10 به د آیرلینډ سره دویم لوبه کوي. په دې جریان کې به د افغانستان ټیم د سکاټلینډ ټیم سره هم دوه لوبې لري چې د هغې نیټې به هم په دې سورو کې معلوم شي. دغه سفر ځکه مهم دی چې افغانستان بیا د فبروري په میاشت کې د نړیوال جام دپاره په لومړي ځل باندې د یوروزنیو لوبو دپاره آسټرالیا او نیوزیلینډ سره سفر کوي. دغه سفر کې به د افغانستان ټیم یو لوبه د سکاټلینډ سره هم لري په خپل ګروپ کې، او افغانستان به کوشش دا کوي چې د آیرلینډ او سکاټلینډ سره غوره لوبه وکړي، او راتلونکي دپاره هغه دوی چې کوم ټیم په نظر کې نیولی دی هغه په انتخاب کې ورته کار اسانه شي. بل خبر د کرکټ بیا خصوصا د پاکستان د کرکټ د مینهوال لپاره دا دی چې نن د پاکستان کرکټ ټیم د نیوزیلینډ سره په ابوظبي میدان کې یوروزنیو لوبه لري. څلورمه لوبه ده لوبې شوې چې یو پکې نیوزیلینډ او دوه پاکستان ګټلې دي. نننۍ مهمه لوبه ځکه چې پاکستان چې وګټي نو د 15 لوبو غ لړۍ به هم وګټي، او مهمه خبره ورسره دا هم و چې نن د کرکټ د لوبې د پیل نه وړاندې د پاکستان د کرکټ لوبغاړو د پېښور د 13 ورځې د خونړۍ پیخي او د مکتب د ماشومانو د وژنې د غمجنې پیخي په جواب کې عکس العمل کې یا د غمرازۍ په لړ کې خاموشي اختیار کړ، غوره کړ، سکوت یې وکړ، او د خپلو لاسونو په موټو باندې تورې ټوټې وتړلې چې دا یو قسم د سوګ او د ماتم علامتو چې د لوبې په جریان کې دوی سرګند کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم درنوندونکو د دې خبرونه د ریپورتونو برخه، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د جګړې څلور ورځې تیریږي، خو لا هم د جګړې سیمې ته ځواکونه نه دي ورغلي. وسلوالو د عامو خلکو نور کورونه هم سوځولي، او لسګونه ښځې او ماشومان بې درکه شوي دي. نور حال د آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړې په کرخه کې لا درکه لسګونه ښځې او ماشومان لا هم نه دي موندلي. په دغه ولسوالۍ کې د جګړې څلور ماښامه پوره شول، خو لا هم افغان پوځیان او نور سرتیري د جګړې سیمې ته نه دي ورسېدلي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر لسو عام خلک وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دوی وایي که حکومتي ځواکونه په بیړه سیمې ته ورنشي نو ممکن د تیرو څلور ورځو راهیسې ټپي شوي کسان ومري، ځکه تر اوسه یې ټپونه نه دي تداوي شوي. د دانګام قومي مشر ملک محمد زمین وایي حکومت یې له د خپلې ولسوالۍ ودانۍ ساتي.
نظامي قوتونه موږ ته نه دي رارسېدي، زموږ نه تقریبا دا 10 کیلومتر لري فاصله کې اوسېږي، فقط دغه د ولسوالۍ خو شای کنټرول کړی دا اوس هلته زموږ ماشومان زنانه بندي پاتې دي، هغه په تلاش دی ګوري دغه ظالمان لاسترانه ورځي.
د هغه لوی هله په خپل کورونو کې د ایثار او خزو او ماشومان ژغور نه ده.
دولت نه هیڅ نه غواړي، فقط دغه ماشومان لاره دغه کې او چې دغه د ماشومان ژوند او دغه د زنانه ژوند او دغه د ولسی خلکو ژوند ژوند کم چې باقی راته پاتې دار د تحفظ کې اوسه چې دغه به غوښتنه ده.
که څه هم پوز او نور سرتیری ولسوالۍ ته ورغلي، خو د جګړې د ډګر څوک ته نه دي ختلي. د کونړ والی شجاع الملک جلالا چې له کابل د را روانه تازه قوی سر اسمار ته ورغلي، منی چې د پاتون کوونکو کلی لا هم د طالبانو په منګولو کې دي.
کوم چې خیزه سوال دي انته نه دي سره له خپل ځان جوړ کړي د روان دي څه کش قدمي کوي نو خدای ته والا چل وي. اوس خو لا دوی د انګام کې دي، خپل د انګام کې دي. کوم قوتونه چې کابل نه راغلي واغه مسورور سره د انګام کې دي.
هغه وایي په سیمه کې د کره مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو وسلوالو طالبانو په بانډو کې تلاشي پیل کړې او ځینې نور کورونه هم سوځولي دي.
خلک روان دي طالبانو هغه کوم کسان چې خیزش والا زخمیان دي یا څه په بعض ځایونو کې ځان محفوظ ساتلو دپاره که بعض ځایونو ته پناه وړې ده، هغه هلته دي ماشومان او کورونه زنانې په کورونو کې پاتې دي او دغه خلکو تلاشیان هم شروع کړي دي. کورونو کې تلاشیانې کوي او لټون کوي.
د سیمه اوسیدونکو د هموي چې د وسلوالو لخوا د سوزول شو کورونو شمیر له 500 اوخته ده. د مخالکلو هیله داده چې په دغه سیمه کې پراته مړي خخه او پاتې ماشومان ژوندۍ وژغورل شي. په همدې حال کې نن ولسی جرګې د ملي دفاع او کورنۍ چارو سرپرست وزیران او د ملي امنیت سرپرست رئیس خپل عمومي غونډې ته د ځواب لپاره ورغوښتي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وګمې ساپۍ پتون د ژبه دغه چارواکي د دنګام په مسله کې پړه وګڼل او هغوی ته یې د پردې د جاسوسانو خطاب وکړه. خو د ملي امنیت سرپرست رئیس رحمت الله نبیل ویل لس ورځې وړاندې ولسمشر او د امنیت شورا په دانګام ولسوالۍ کې لکېدونکې حمله خبر کړې وه. نوموړی وایي په دغه مسله کې ناغېړي نه ده کړې. چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د حمله کوونکو مخالفو وسلوالو شمیر له زرو ډېر دی چې تر اوسه یې ترې لسګونه کسان وژلي دي. ولسي خلک او د کونړ والي وایي که په دانګام کې پاتې کورنۍ او ماشومان ونه ژغورل شي نو یو لوی ناورین رامنځته کېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مشر وای په کابل ښار کې 130 غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او په شاوخوا ولایتونو کې 100 ترګریزي ډلې موجود دي. خغلې رحمت الله نبیل وای چې افغانستان د جګړې لپاره سم او لازم تجهیزات نه لري، نو ځکه د دانګام په ولسوالۍ کې جګړې هم دومره پراخه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي د افغانستان امنیتي چارواکو ته د جاسوس خطاب کوي. نور حال د کابل نه د بهارت صابر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسي جرګې نن د هیواد امنیتي چارواکي د پښتنو ګرویژنو لپاره دغه جرګې ته غوښتلي ول. د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان، د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګ. د ولسي جرګې ډېری غړو په وروستیو ورځو کې د هیواد د امنیتي وضعیت د سخت خرابېدو له امله په امنیتي چارواکو سختې نیوکې وکړې. د کونړ ولایت استازي وګمه صافی د افغانستان امنیتي چارواکو ته د جاسوس خطاب کوي او وایي په دانګام ولسوالۍ کې د طالبانو د برید په اړوند بې تفاوته پاتې شوي دي.
آیا دغه اول ورځ چې دغه کونړ کې جنگ پیل شو او ما وګمه صافی تلیفون وکړ تاسو یو چارواکي سره زه مخامخ نشم، یو سره زه په تلیفون کې ونه غږیدم غیر د دین چې تاسو د سکرتارانو سره وغږیږم. آیا تر دې دمه چې تاسو په دې چوکۍ ناست یاستی الله ته رښتیا وایي او الله عذر او ناظر وبولی چې دغه اوس تاسو قواوې په دانګام کې شته؟ په هغه ځای کې چې زموږ ښځې د څېړې ادبې اخلاندې تر اوسه د ماشومانو سره ناستې دي، آیا تاسو مزمل اجي او خان جان اجي پیدا کړ و سره وغږېدلی د هغې مړی او ژوندي مرا پیدا کړه؟ تر اوسه پورې نن دې پیدا کړي ناکارو جاسوسانو، تاسو ټولو ته وایم چې جاسوسانو ناکارو چې کونړیانو په وینو ولمبولي. څلور کاله کېږي تاسو کونړیانو اور لمبولي دي.
د یادې جرګې بل غړی سخي مشواڼی بیا وایي ملي امنیت په دانګام ولسوالۍ د برید په اړه لا د مخه خبر وو خو صحیح نه دي کړي.
ولسم او اتلسم تاریخ باندې قرار د معلوماتونه تاسو ته دا معلومات درکړل شوی و چې د دانګام پولیسوالۍ په دغه پاتون کوونکو پولیسوالۍ باندې د 15 ولسوالو او خارجي اتباع چې نور دلته وسیږي هغه حمله کوي. نو په دغه کې تاسو څه کړی دي؟ د وزارت داخله نه مېدا پوښتنه ده چې تاسو سرحدي قواوې د بنشهر په کانډو کې پراته دي، ولس کیلومتره د دانګام د ولسوالۍ د مرکز نه اخوا دي او درې کاله کېږي لار په بند ده.
د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل چې نه غواړي ټولو شویو نیوکو او پوښتنو ته د رسنیو تر مخ ځواب ورکړي او د غونډې د سري کېدو غوښتنه کوي، وایي هیڅکله یې د دانګام د وضعیت په اړه بې تفاوتي نه ده کړې.
یو زره غفلت کړی و زواب حاضر یم چې محکمې ته لاړ شم، الکه یو زره غفلت کړی و که دا موضوع د شورا امنیت پورې رئیس جمهور پورې لاس ورځ مخکې اما زور خپل زورم باید وسنجو. دا درې ورځې کې چې ټول ته وایي دا تیارت مون نلرو چې سالته مو یا بمبارد وکاو یا نفر کته کو یره دغه وضعیت کیو.
د ملي امنیت د ادارې مشر په خپل کار کې د نور ارګانونو د نه همغږۍ نه هم ګیله مند دی. نبیل وایي داسې هم شوي چې یو ځانمرګې برید کوونکی درې ځله نیولی خو درې ځله د نورو بنسټونو لخوا آزاد شوی دی. له دې سره سره رحمت الله نبیل په کابل ښار کې د امنیتي پراخو ستونزو او ناخوالو نه هم سر ټکوي. هغه وایي په دغه ښار کې 130 غیر مسؤولې وسلوالې ډلې موجودې دي. د نبیل په وینا په کابل کې د 80% شتو موټرو اسناد د مالکانو په نوم نه دي. کابل شپږش دروازې لري خو یوازې د سلورو امنیت یې نیول شوی دی. نبیل وایي هیڅ داسې ښار نشته چې 20 دروازې یې پرانیستې وي. په هیڅ ښار کې 1500 زغروال بې اسناده او د تورو شیشو موټران نشته. هیڅ داسې ښار نشته چې په دروازو کې د ایښودل شوي سکنر ماشین یو ساعت تیل ولري او د 30 ساعتونو تیل د غلا شي. ښاغلی نبیل وایي په ولایتونو کې 100 ترهګریزې ډلې شته چې ځان د ملي وحدت د حکومت یوې خواته منسوب ګڼي، نو ځکه خو یې نیونه خورا ګران کار دی.
په هیڅ ښار کې داسې نه ده چې هر زورواکي ته لاس وروړي هغه دې ووایي ما پلاني ته کمپاین کړی نو راسره غرض مه لره. د کابل شاوخوا ټول زورواکي په دواړو ټیمونو کې توظیف ولو که نه نو کوم یو ته لاس وروړو؟ دا کار یوه قوي سیاسي اراده غواړي چې اوس شته ده.
د ملي امنیت د ادارې مشر ګیله من دی چې د مخه تر دې په دغه ریاست باندې هیڅ راز پانګونه نه ده شوې او د ستونزو د حل لپاره یې ملا نه ده تړل شوې. نبیل وایي په افغانستان کې د دغو ټولو امنیتي ستونزو حل یوه قوي سیاسي اراده غواړي چې د هغه په وینا دا مهال په حکومتي چارواکو کې شته دی. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دنکو وخت په واشنگتن کې د سهار 9:00 او 2:50 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. اوس هم د خبرونې وروستی مطلب. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې غواړي د طالبانو سره د سولې خبري وکړي خو تر اوسه یې دا خبري نه دی پیل شوې. خبریال اکرام شینواری نور راپور راکوي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو په باب د خبرو شوو رپورټونو په باب وایي چې افغان حکومت خپلو مخالفو ورسولو سره خبرو ته چمتو دی خو تر اوسه هغوی سره خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته د وینا په وخت په قطر کې د سولې عالي شورا د یو هیئت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو په باب د یو خبریال د سوال په ځواب کې ویل چې طالبان سره خبرې نه دي شوي.
تا به حال گفتگوهای صورت نگرفته.
خاغلی عبدالله ویل خبری ندی شوی. د افغانستان د دولت سیاست سرګند دی. افغانستان خبرو ته چمتو دی. د هیواد اساسی قانون او د افغانستان د خلکو د لاس راړونو ته په پام لرنی د خبرو دروازې پرانیستی دي. د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د سولې دلی شورا یو غړي رسنیو سره په خبرو کې په نږدې ورځو کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس په خپل نننی خبری کانفرانس کې د نوي کابینې په جوړېدو کې ځنډ په بابام خبرې وکړې. هغه رپورټونه ناسمو بلل چې ګوندي د کابینې په جوړېدو کې پیښ شوی ځنډ د دوه د جمهوریت ترمنځ د سختو اختلافاتو له امله پیښ شوی دی. خاغلی عبدالله ویل چې د ځنډ علت د کابینې د غړو په ټاکلو کې ډېر دقت دی.
در مورد تشکیل کابینې افغانستان مردم انتظار داشتن که زودتر کار صورت می گرفت.
اجرایي رئیس ویل د افغانستان د کابینې د جوړېدو په اړه خلکو تمه لرله چې دا کار ژر شوی وي خو د کابینې په سر بحث یو عادي بحث نه دی. د 10 کلونو وروسته په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی دی. د افغانستان جمهوریت او ما هر یو د افغانستان خلکو سره وادي کړی دي چې ان شاء الله یو کاري کابینه چې د افغانستان د خلکو ملي یووالی تمثیل کړي او صادق او وطن دوسته کسان پکې شامل وي د افغانستان خلک دغه یو کابینه جوړېدو خبر واوري. خاغلی عبدالله ویل چې د لندن د کانفرنس وروسته د دوه تر څلور اونیو پورې د کابینې د جوړېدو او ولسي جرګې ته د ورپېژندلو په باب د لندن د کانفرنس په وخت د او جمهوریت چې د افغانستان خلکو سره کومه وعده کړې وه لا هم هغه وعده په خپل زیاده او په پام کې دي چې دوی کابینه به د ټاکلې نیټې د مخه جوړه شي. اجرایي رئیس ویل چې قسم کابینه به یو ځلی ولسي جرګې ته واستول شي خو په پام کې ده چې په سر کې د امنیتي سکتورونو دپاره وزیران وټاکل شي او بیا د نورو وزارتونو سره یو ځای دغې جرګې ته د باور د رایې د اخیستو دپاره معرفي شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دغې خبري کانفرانس کې د قزاقستان په مرکز الماتي کې د شانګهای د غړو هیوادو په کانفرانس کې د خپل ګډون او د کانفرانس په وخت دغه کانفرانس د غړو هیوادو د حکومتي هیئتونو سره د افغان هیئت د لیدو کتو په باب خبریالانو ته هم معلومات ورکړل. ویل چې د چین او روسیې د صدراعظمانو سره د افغانستان د سیمې په حالاتو ډېری ګټورې خبرې ترسره کړې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله همداشان د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون په باب خپله وعده بیا تکرار کړه او ویل چې په انتخاباتو د خلکو د باور د بیرته په ځای کېدو لپاره به د انتخاباتو په سیستم کې بدلون راولي.
چمن کی سر گلا نظر اغستی دی بیا پی دس پری موسم کے لو چال گولے دے نزکمی سی گرورانی کی خدایا دا بس کی گی خدایا دا بس کی گی خدایا دا بس کی گی بیا مو بی خور اورانی کی خدایا خدایا دا بس کیگی.
د دې ساعت د څو مهم خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ. وسلوالو سړو چې د طالبانو ګمان کوي چې د هلمند په ولایت کې په یو بانک باندې حمله وکړه، د ملکي وګړو پولیسو په شمول لس کسان وژلي او څوارلس کسان یې زخمیان کړي دي. د هلمند د امنیه مرستیال محمد ویس امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي څلور کسانو، دوو کسانو د کابل بانک ودانۍ ته نږدې اوسر چاودېدونکي مواد والوزول او دوه نورې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو پیل وکړ. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په بوه چې حکومت خپلو مخالفانو سره خبرو ته چمتو دی، خو تر اوسه پورې د هغوی سره خبرې نه دي پیل شوې. عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د سولې د عالي شورا د یو هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په باب د پوښتنې په ځواب کې ویل چې طالبانو سره خبرې پیل شوې نه دي. د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو طالبانو ترمنځ له څلورو ورځو نه سخته جګړه روانه ده، خو تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ ته د دولت تازه‌دمې قواوې نه دي رسیدلي. د کونړ والي شجاع الملک جلال اول چې کابل نه تازه دمه قوا اسمان ته رسیدلې ده، خو د جنگ ځای ته نه ده رسیدلې، او په داسې حال کې چې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې په خوځې باندې
یو مرګانه بریدو شو د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحل شریف د دغه هیواد د پوزي استخباراتو رئیس سره وزای کابل ته رسیدلی دی.
او درنودونکو پم دې سره د زمنګ د لمړنۍ نیمساته خبری خبرونه مطلب هم پای تر رسیدي. د دری خبرونه شروع کیږي. د دری خبرونه نوروسه د خبرتورو گفتو شونود پرونه خبرونه اوردل هم مه هیروي.